د طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چانه ولیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن یې د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی. مولوي قلم الدین چې د ملا عمر په واکمنۍ کې د هغه د بل امر بالمعروف و نهي المنکر د ادارې مشر و د هغه پر مړینې شک کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې چې که یې مړینه تایید کړي د سولې په روانو خبرو به یې اغېز څه وي. دا او پر دې ته اړوند نورو موضوعاتو په دې خبري مجله کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبري سرویس لرو. احمد چبر او سید کمال شاه عارف دا خبرونه وړاندې کوي. احمد چبر په استډیو کې راسره دی. شبر صاحب، په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې څه دي؟
بله، په سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبر داره چې د پاکستان حکومت وایي چې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق وژل شوی دی. او همداراز دا سیمه ییز مهم خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې وویل چې فرانسې د ایران ولسمشر ته د فرانسې د سفر رسمي بلنه ورکړې ده.
تاسو سره اوسئ، خو لومړی به سید کمال شاه عارف ته ورکو چې د افغانستان مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
پستر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سولې علي شورا یو غړی او د حکومت لپاره د مرکزی پلاوی مشر وایي ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د اسلام آباد کې ترسره شوې. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول چې ملا محمد عمر دوه کاله مخکې په 2013 کال کې مړ شوی دی. پر همدې مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ظفر هاشمی د ملا محمد عمر مرګ خبر نه رد او نه تایید کړ. ښاغلی هاشمی نن ماپښین په کابل کې خبر اعلان کړ چې په دې اړه د موثقو اسنادو تر پیدا کولو وروسته به خبري وکړي. دی وای موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه راپورونه اورېدلي دي. موږ په دې اړه څېړنه کوو. کله چې دا موضوع روښانه او تایید سوه تاسو ته به معلومات درکړو. څو ورځې وړاندې د فدای محاس په نوم یوې وسلوالې ډلې رسنۍ ته په لیږل سوې اعلامیه کې ویلي وه چې ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې وژل سوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړه کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د سولې عالی شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکزی پلاوی مشر وای ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبرې د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د جمعې په ورځ ترسره شي. حاجی دین محمد نن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې په دې پړاو خبرو کې به د اوربان او باور جوړونې خبرې وسی. پر همدې مهال دوه لوړ پوړو پاکستانی چارواکو چې نه غوښتل نومې څرګند شي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د افغان حکومت استازي او طالبان به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړی پړاو مخامخ خبرې په جون میاشت کې په پاکستان کې وسوې. او په جوزجان ولایت کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغنی له دوه نور کسانو سره وژل شوی دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ټول چې قومندان عبدالغنی تیر شپه په درزاب ولسوالۍ کې په خپل میلمستون کې د ځای پر سو انفجار موادو په چاودنه کې خپل زوی او یو بل کس سره وژل شوی دی. او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته ولاړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلام مشورې پر اساس د خپل پښې د درملنې لپاره جرمنی ته ولاړ. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه زامن او یولس تنه نور نن هغه مهال ووژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې د پولیسو یو افسر سلیم کاروان د ملک اسحاق مړینه تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي. شپږ کسان چې نیول شوي وو هغوی ځولانه وو. د هغوی لس دولس کسان راغلل، برید یې وکړ چې په دې حمله کې زموږ هم شپږ کسان سخت ټپیان شول. ملک اساق د امریکا د متحده ایالاتونو په نړیوال تروریستي لس کې شامل وو او لشکري جنگوي په پاکستان کې د سلګونو ملکیانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې اکثر یې شیه وو. ملک اساق څو ځله محاکمه شوی دی، خو کله چې عیني شاهدانو شهادت نه دی ورکړی د برات اخیستی دی. دی د جولای په 15مه له خپلو دوو زامنو سره ونیول شو. موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د پنجاب په مظفرګړ کې د ملک اساق د خوشکېدو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د دوی مشر یې انتقالوه. د لارې پوجدو نورو پولیسو له هغوی سره نشته وکړه چې د ډزو پر مهال ملک ساق او د هغه ملاتړي ووشل شول. له ملک ساق څخه د لسکونو هدفي وشنو او له طالبانو او القاعده وسلوالو سره د همکاري لپاره تحقیقات کېدل. بل لور ته په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نور یې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبیعي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 19,000 کورونه تخریب کړي دي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تلفاتو شمیر 8 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب ایالت کې 1,200 ته رسېدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي دوامداره ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمیر سړکونه او پلونه له منځه وړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیاس وایي ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فابیاس نن وویل چې د پخپله روحاني ته د فرانسې د ولسمشر بلنلیک راوړی. فابیاس دغه خبره نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر غونډې وروسته وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر به له روحاني سره نن وګوري. فابیاس یو ورځ وروسته تر دې ایران ته ولاړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا مغیرینی په تهران کې له جواد ظریف سره وکتل. مغیرینی له جواد ظریف سره تېره ورځ په تهران کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ شوي تړون ته اشاره وکړه او ویې ویل دا د اټوم په اړه یو تړون دی خو په پراخه سطحه یو سیاسي تړون دی او یو پراخ تړون دی. دا داسې موافقه ده چې دا قدرت لري چې یو نوی سیاسي باب پرانیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د او مغیرینې موافقه کړې چې د اروپا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه د بشري حقونو په ارتباط له تروریزم سره د مبارزې په اړه او پر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي. د ترکیې د کردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمرتاز وایي د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لورې د سوریې په شمال کې د یوه خوندي زون د جوړېدو پروګرام د انقري هڅې دي او په دې ډول غواړي چې د کردانو د دې هڅو مخه ونیسي چې هلته نږدې د ځان لپاره یوه سیمه اختصاص کړي. دمرتاز بی بی سی ته وویل د ترکیې پوځي عملیات د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دې لپاره دي چې د ترکیې د جنوب ختیځ سرحد په اوږدو یو حایله سیمه جوړه کړي او په دې ډول هغه هدفونه پټ کړي چې د کردستان د کارګر ګوند یاغیان په نقشه کوي. واشنگتن د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري خو په عراق او سوریه کې د نورو کوردي ډلو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګي شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ ویلي وو چې دا ممکنه نه ده چې د سولې بهیر له کوردي وسلوالو سره چې د ترکیې ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تر سوال لاندې راولي ادامه وکړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو نجيبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د کابل اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه شل ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 28. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 28. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 28. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 25. په غزنی کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. په ګردیز کې اسمان وریځ. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوی ده. او په بامیان کې هم اسمان وریځ اټکل شوی. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12 ده.
ازادي راډیو اوري دا خبري ساعت. زه نوري اس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو مشر مولا عمر چې کلونو رئیس چانه ولیدلای او مختلف لورو په تیر بیا په دې ورستیو کې ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنه ډېره شوې ویننه د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی. د جمهوري ریاست یو وایان وایي چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي.
In regard to your first question, we're aware of the reports about passing the way.
مولوی قلم الدین چې د مولا عمر په واکمنۍ کې د هغه د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د ادارې مشر دی هغه پر مړینې شک کوي.
دا تبلیغات دی لذین پام داغ سوازی دیر واری خبری سویدی که ملا عمر و چالیزه لینه دا استانه
طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې چې که یې مړینه تایید کړي د سولې پر روانو خبرو به اغیز څه وي. دا موضوع له کارپوهانو سره څېړو. د ملا عمر د مړینې په اړه په راپورونو سربیره دغه راز اورئ چې په پاکستان کې د لشکر جنګوي د ډلې مشر نن له خپلو څو ملګرو سره وژل شو. ملک دغه راز ملک څوک
یا قسمت او دلایل ست چې ملک فات د داعش او د القاعده سره نږدې اړیکې هم پیدا کړې وو پیدا کړې وو.
د افغانستان غالی اوبدون که وید حکومت دینه پاملرنی لعمل دو دوی پر لاس او دل شوی غالی پاکستان تا خجاق کیگه او له غزای ده پاکستانی غالی او پنون بحرنه و هیوادونو تا اوڑل کیگه او دغراز ده افغانستان ده کرکت تیم مسئولین وایی چه ده 2014 کال نړیوال جاملو بوده که تایره نیوالی ده.
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ چا څخه ځان کم نه ګڼو. ستونزې کومې وي
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر مل شوی دی. د جمهوری ریاست د ویان ظفر هاشمی بیا وایي چې دوی ته دغه خبرونه ورسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړینې خبر نه ده تایید کړی او نه یې په دې اړه هم کومه تبصره کړې ده. اسدالله لودین نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ارګ یوه موثقه سرچینه د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړ کېدل تاییدوي خو د جمهوري ریاست ویان وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ملا عمر د مړ کېدو خبر رد یا تایید نه کړ خو زیاته کړه چې دوی هم دا ډول راپورونه ترلاسه کړي دي. دی وایي موږ هم د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړ کېدو خبرونه اورېدلې دي. موږ د دې راپورونو د څېړنو په حال کې یو. کله چې دا موضوع روښانه او صحت تایید شي موږ به تاسو په جریان کې کړو. په همدې حال کې د ارګ یوه معتبره سرچینه وایي چې ملا محمد عمر په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د فدایي محاس په نوم له طالبانو یوې جلا شوې ډلې وویل چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې وژل شوی دی. په دې وروستیو کې د دنیوز په نوم د پاکستان یوې رسنۍ وویل چې ممکن د ملا عمر زوی محمد یعقوب چې شپږ ویشت کاله عمر لري د طالبانو مشر شي خو دې ورځپاڼې د ملا عمر د مرګ په اړه څه نه وویلي. د ملا عمر د مړ کېدو خبر له دې وړاندې هم څو ځله خپور شوی خو طالبانو دا رد کړی او ویلي دي چې مشر ژوندی دی خو د امنیتي ملحوظاتو له امله یې ځای نشي مشخصولی. دا ځل د طالبانو د مشر د مړینې خبر په داسې حال کې خپریږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نوي پړاو ته ننوتلي او ټاکل شوی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سولې دویم پړاو خبرې وشي. د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داوود وایي په داسې وخت کې د طالبانو د مشر د مړ کېدو خبر طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې پر بهیر منفي اغیز کوي.
راته به شکه په هغې صورت کې چې ملا محمد عمر اخوند نه وشي د طالبانو مشرتابه تقریبا په درې برخو باندې تقسیمېږي. بیا کله چې دا تقسیمېږي هغه طبیعي خبره ده هلته داعش تیار په کمین کې ناست دی. نو یو شمېر طالبان د دې په ځای چې د افغانستان دولت سره مذاکرات ته لاړ چې بیا هم جنگ ته ځي. یعنی زه فکر کوم د دوی مرګ د افغانستان یا د سولې د مذاکراتو په ګټه نه دی.
هڅه مو وکړه چې د ملا عمر د مړینې د راپورونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. خو په تیر کوچني اختر کې ملا عمر ته منصوب یو پیغام خپور شو او په هغه کې د سولې پر بهیر هم ټینګار شوی وو. څېړونکي بیا وایي د ملا عمر د مړینې خبر اوس ځکه خپریږي چې نور پاکستان ته د ده د پټ ساتلو پلمه نه وه پاتې او مجبور وو چې افغان حکومت ته یې د ښاغلي عمر د حضور په اړه د قناعت وړ ځواب ورکړی وو.
و موردل چې د جمهوری ریاست یوه سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر دوه کاله مخکې په 2013 کال کې مړ شوی دی. د جمهوری ریاست یو ویان دغه راز نن وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې ملا عمر څه وخت مړ شوی دی. دا چې ملا عمر په تیرو دیارلسو کلونو کې چا نه و لیدلی په دې اړه په دې وروستیو کې د هغه د ژوند په اړه پوښتنې ډېرې شوې وې او له مختلفو لورو دغه راز غوښتنې کېدې چې که ملا عمر ژوندی وي نو باید په اوس وخت کې ځان ښکاره کړي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې پیل شوې دي، دوه ورځې وروسته بیا د خبرو دوهم دور ترسره کیږي. خو ملا عمر څوک و؟ احمد شبر بیا هم په سټډیو کې راسره دی او د هغه ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
ملا محمد عمر له 1996 میلادي کال تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم مشر و. د یو له هغو کسانو چې د امریکا متحده ایالاتونو پسې ګرځېدل او د دې موندلو لپاره یې لس میلیونه ډالري شي و. د لومړي ځل لپاره طالبانو کال مخکې د ملا محمد عمر ژوندلیک په خپل ویب سایټ کې خپور کړ. تیر کال چې کله طالبانو دا کار وکړ، ځینو څېړونکو وویل چې د دې لپاره یې داسې کړي دي چې د ملا عمر د مرګ اوازو ته ځواب ووایي. ملا محمد عمر په 1995 کال کې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې بېوزلې کورنۍ کې وزېږېد. ویل کېږي چې له پلاره یې نه کور درلود او نه هم ځکه. د ده پلار هم ملا و. د ملا عمر پلار غلام نبی چې کله مړ کېده زوی یې درې کلن و. ملا عمر له پلاره یو زوی و، خو د هغه له وفات وروسته د ده مور له مولوي محمد انور سره چې د ملا عمر تره دی واده وکړ او درې ناسکه وروڼه او څلور خویندې وزېږېدې. ملا مولوی انور ملا عمر ته ابتدایي دینی تعلیمات ورکړل او بیا د دوی کورنۍ روزګان ته ولاړه او هلته یې تر په یو جماعت کې امامت پیدا کړ. کله چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیان افغانستان ته راغلل، ملا محمد عمر شاوخوا 19 کلن و. هغه وخت د کندهار په مایوند ولسوالۍ کې و او له مجاهدینو سره یو ځای شو. طالبان وایي چې ملا محمد عمر د شوروي د ځواکونو پر مهال څلور ځله ټپي شوی او یو سترګې یې هماغه وخت ړنده شوه. ملا محمد عمر د مولوی محمد خالص د اسلامي حزب له قماندان ملا نیک محمد سره په جبهه کې و. په کابل کې د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته چې د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې پیل کړې، ملا محمد عمر په کندهار کې و او بیا په 1994 کال کې د طالبانو مشر شو. دته په 1995 کال کې د کابل په ګډون د افغانستان د ډېرو سیمو له نیولو وروسته طالبانو د امیر المؤمنین لقب ورکړ. ملا محمد عمر د خپل نږدې 15 کلن واک پر مهال په کندهار کې پاتې شو. په دې موده کې د ده او القاعده شبکې اړیکې دومره ټینګ شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو له ګواښونو سره سره د ده اسامه ابن لادن دفاع وکړه او هغه له افغانستانه ونه ایست. بیا چې په 2001 کال کې القاعده شبکې په واشنگتن او نیویارک کې تروریستي بریدونه وکړل، د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم ړنګ کړ او له هغې مودې راوروسته د طالبانو مشر ترای تم شو. خو وخت په وخت به د ده په نوم چاپي اعلامې خپرېدې او صوتي اعلامې به یې نورو کسانو په وروستیو کلونو کې لوستې.
د 1415 هجري قمري کال د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د علي قدر امیر المؤمنین د مبارکۍ پیغام
د ملا عمر په ژغ پیغامونه په ټولنیزو رسنیو کې له 2012 کال را وروسته لکه څنګه چې مو واورېدل د نورو په ژغونو خپرېدل، او د ملا عمر په ژغ وروستی پیغام په 2004 کال کې خپور شوی و. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان ظفر هاشمی وویل چې دوی دا خبر تر لاسه کړی چې ملا محمد عمر دوه کاله مخکې وفات شوی، خو د دې خبر د تایید لپاره څېړنې روانې دي.
احمد شبر له تاسو نه مننه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ژوند ته مو لنډه کتنه وکړه. تر اوسه پورې طالبانو د خپل مشر د مړینې د خبر په اړه تبصره نه ده کړې. دغه راز جمهوري ریاست هم وایي چې په دې اړه څېړنه کوي. دا چې که ملا عمر مړ شوی وي، دا به د سولې پر روانو خبرو څه اغېز وکړي؟ او آیا د ملا محمد عمر مړینه به طالبانو په څو طالبانو ډله په خپل منځ کې سره وویشي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. خو د ملا عمر د مړینې په اړه د خبر له خپرېدو وروسته ځینې شکونه هم راپورته کیږي. یو شمیر کسان وایي چې له دې مخکې هم د ملا عمر د مړینې راپورونه ورکول شوي دي، خو وروسته بیا ثابته شوې ده یا ویل شوي دي چې هغه خبرونه درست نه دي. مولوی قلم الدین چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ملا عمر تر واکمنۍ لاندې د امر بالمعروف و نهی المنکر د اداري مشر و، هم ورته شک څرګندوي. له نوموړي سره حمیده هارون عثمان مرکه کړې ده.
خپله مې په دې باندې عقیده نسته. د تبلیغات له دې نه پخوا هم دغسې اوازې ډېر وارې خپرې شوي دي چې ملا عمر نه لري، ملا عمر چالیدلی نه ده او ستانه. دغه مسایل شته د مرګ په متعلق باندې تر اوسه پورې چار څوک وایي، ماسک خبره هم نشته او د مرګ صحیح معلومات نشته. و چابلی در اینی نو خود 520 میلیون دلار دیگه په پیدا کولو یا په باندې نام می خود سوی نوګه به چرته پیدا کیږي چابلی دی نو خود به چا نه ویدلې خود یې مرګ په مطالق باندې غالب ګمان می راځي چې اسه وازی دی
فدایی ما از د طالبانو یوی بیل شوی ډلی او هغه د سیو خبر خبر کړي او چې هغه هم دا مسله تایید کړي او د سیو بل خبر هم خبر شوی او چې د یعقوب په نامه د ملا محمد عمر زوی د زیناست ټاکل شوی دی نو تاسو دا خبرونه دروغ ګڼئ
زه خو خپل کاملا دروغ بولم او دغه په ځای باندې لاسو سپوره ملا محمد یعقوب ټاکل شوی هم نه ده او که ټاکل کېده بیا دومره پټه خبر هم نه ده چې په هغه باندې شکمنې خبرې وشي هغه به بیا په ډېره روښانه توګه باندې اعلان شي خو دا خبرې د همغو خلکو دي چې مخالفتونه لري یو تعداد خلک له سولې سره مخالفتونه لري یو تعداد خلک د افغانستان د جګړې اوږدوالی غواړي دغه خبرې کوي مګر له دې خبرو سره هېڅ موافقه نه لرو غالب ګمان مې دا ده چې د امارات اسلامي د ملا محمد عمر تر مسیر اعلان دي اوس صلح ته اماده سوی ده دا خبرې دغه خبرونه هغه څوک خپروي چې د صلح سره موافقه نه لري
په دې نږدې کلونو کې یعنی بعد د 2013 کال نه ملا محمد عمر قتل شوی دی او آیا د هغې د ژوند خبر تاسو څنګه تاییدوئ
مخه تر اوسه پورې د هغه د مرګ په مطالق باندې په تیرو دیارلسو کلونو کې نه اورېدلی او نه څومره چې حبس کړی ده هغه د مرګ خبره نه ده سوي هغه ځوندی ده دا چې هغه په مخفي ځایو کې ده یا چېرته ده هغه خو ما مخکې درته وویلی چې هغه د په تور لیست کې او په هغه باندې 520 میلیونه ډالر انعام یې ښودل شوی نو په دې وجه باندې به خود پټو
کاهیانان د مړ شوی نو د دې د مرګ اغیزه به د طالبانو په لیکو څه یې
د طالبانو لیکې منظمې دي تر یوه حده کې چې د شوي چې د ملا محمد عمر وجود د طالبانو د یووالي او د صلح دپاره ډېر مهم ده او ډېر اغېزمن ده په نسبت د بل چا چې دغه جایناستی راځي یا په هغه جایناستې باندې موافقه کېږي یا د ټول طالبان په هغه سړي باندې راټولېږي نو یو لال مشکلات به وي
د سولې د عالي شورا غړی مولوي قلم الدین و چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه څرګندونې کولې آیا د ملا محمد عمر مړینه به د طالبانو ډله سره وویشي په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه سمیع الله یوسف زی سره د ټلیفون په لیکه دی مخکې له دې چې یوسف زی صاحب ته ورشو تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه نظر سره شریک کړئ زموږ داخلي شمیرو ته کولی شئ ټلیفون وکړئ شمیرې مو دي 0 800 22 55 او بل شمیره ده 0 99 203 50 40 او په نړیوالو شمیرو هم کوای شئ چې موږ سره تماس ونیسئ شمیره مو ده 00 42 02 21 12 40 01 په دې اړه کولی شئ چې نظر سره شریک کړئ چې د ملا عمر مړینه تایید شي آیا دا به په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي سمیع الله یوسف زی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست
سلام علیکم
اول خو بخښنه غواړم چې تاسو ډیر ماتل شولې اول تاسو څه اورېدلی دي که نه چې ملا عمر په رښتیا دوه کاله مخکې مړ شوی دی او آیا مړ شوی دی که نه ځکه تر اوسه پورې نه طالبانو دغه خبر تایید کړی دی او د افغانستان جمهوري ریاست هم ویاندې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي البته یوې منبع که څه هم چې ویلي دي چې نوم به یې نه یادو د هغه د مړینې خبر ورکړی دی
تر دې وړاندې هم درې ځلې دغه ډول خبرونه راغللو چې عمر اخوند وژل شوی ده یا په 2011 کال کې دا خبر راغله چې د پاکستان د کوټې نه افغانستان ته په لاره وو په بمباري کې وژل شوی ده خو دا وروستي راپورونه داسې ښیي چې محمد عمر اخوند په خپل عادي حالت کې نه ده یا په اوس وخت کې ډېر داسې مسایل رالو چې هغه باید ضرورت دې لیدل کېدو چې خپل آواز را څرګند کړی وای او اقلا د تحریک دننه یا ځینې کسانو ته خپل هغه پیغام رسولی وای زما په خیال دا نښې نښانی داسې ښیي چې ملا محمد عمر اخوند یعنی یو نورمال حالت کې نه ده او یا هم ژوندی نه ده، خو بهرحال په حقوقي لحاظ او په هر لحاظ څو پورې چې د یو چا د مرګ تصدیق ونه شي یا هغه مړی ونه لیدل شي یا ډی این اے ونه شي، زما په خیال اوس وخت کې تر هغې پورې دې تصدیق نه شي کېدای تر څو پورې چې طالبان یا په خپله د ده د کورنۍ کوم غړی د دې تصدیق ونه کړي. البته داسې ښکاري چې پخوا به طالبانو ډېر په سمدستي ډول دغه ډول لاپورونه ردول، خو داسې ښکاري د څو ساعتونو نه دا خبر په میډیا کې چلیږي، په بینالمللي میډیا کې چلیږي. خو زموږ وروستي راپورونه دا و چې په کوټه کې مسلسل په پټ ډول باندې طالبانو د مشرانو غونډې وي او په دې فکر کاوه چې په څه ډول باندې بلاخره دا اعلان وکړي چې ملا محمد عمر اخوند ژوندی ده او که مړ ده، او که ژوندی دوی باید یو اواز ولري. او داسې فکر کېده که ملا محمد عمر اخوند ژوندی وای نو باید په تېر اختر کې اقلا په خپل غږ کې یو اواز رالېږلی وای. ستاسو همکار مخکې ویلي چې 2004 کال کې د ده وروستی غږ و. نن چې ما خپل هغه ارشیب کتلو ما سره د 2008 کال اخیری غږ و چې په هغه خپل غږ کې هغه منصور دادالله توایي چې هغه کسان چې تاسو نیولي دي هغه پرېږدي او د بیت الله مسعود نه غوښتنه کوي چې منصور دادالله ونیسي او کوم کسان چې د دادالله په قطر کې نیولي هغه پرېږدي. د هغې نه وروسته داسې ثبوت نشته، خو بهرحال د ده مرګ زما په خیال په اوسني حالاتو کې طالبانو ته یو ضربه ده او په عین حال کې د امن خبرو ته یو ضربه ده.
همدې پوښتنې ته یوسف صاحب زه راتلم چې دا په ډیر حساس وخت کې د دې مړینې خبر ورکول کیږي. لوی خپل د افغانستان له حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل شوي، دوهم دورې هم دوه ورځې وروسته په پاکستان کې ترسره کیږي، او لبلې خوا د طالبانو په ډله کې د سولې خبرو لپاره د دوه سره سم د اختلافاتو موضوع هم راپورته کیږي. آیا که د ملا عمر مړینه تایید شي څه فکر کوي، طالبانو ډله به سره وویشل شي؟
نو طالبان یو منظم تحریک ده او دوی د مشر عوامر او اطاعت لکه څنګه چې دوی د خپل جګړې ته یو جهاد وایي او په عین حال کې د خپل مشر اطاعت هم کوي، سره د دې چې تیرو 1300 کلونو کې ملا صاحب محمد عمر اخوند نه پخپله راڅرګند شو نه کوم آواز راوستی، خو بیا هم د دوی دغه جنګیالي چې دوی دپاره دا جګړه یوه اقتدوي جګړه ده، هغوی دا فکر کوي چې دا کلوي جګړه ده او دا په اشخاصو پورې مربوطه نه ده، که ملا محمد عمر اخوند یو بل څوک وي دوی دپاره دا مهمه نه ده، دوی دپاره خپله عقیده او ایدیالوجي مهمه ده. خو زما په خیال مشکلات شته دي او طالبان پخوانه هم ویل کېدلي چې په څو ډلو ویشل شوي دي، یا په دې وخت کې که وګورو واقعیت خو دا ده که ملا محمد نه وروسته څوک مهم کس ته په دې وخت کې هغه ملا برادر او ملا منصور او ملا فاضل اخوند چې په دوها یا قطر کې ده، نو دغه کسان ممکنه جانشین کېدای شي، او که نه بیا ځینې خلک دا فکر کوي چې دا چونکې ملا محمد عمر اخوند یو سپېڅلی شخصیت و طالبانو دپاره، که د ده زوی د ده په ځای انتخاب شي خو دا به د خلکو هغه مذهبي تعلق یا سپېڅلی تعلق د دغه کورنۍ سره وساتي، او ملا محمد عمر کورنۍ او زوی ممکن دا د سیمه ییزو قبیلوي تفرقونه لري وي، نو له دې امله زما په خیال منفي اثرات په طالبانو په اتحاد باندې ولري. خو اوس هم وخت ده چې طالبانو مشران دا پریکړه وکړي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې آیا طالبان د دې تصدیق کوي که نه کوي. طالبان تصدیق ونه کړي بیا به هم ورته حالت وي.
بلې، موږ هم ورته منتظر یو چې طالبان آیا په دې اړه څه څرګندونې کوي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه کومه خبر پاڼه نه ده خبره کړې او نه هم تر اوسه د ازادي راډیو په شمول رسنیو سره تماس نیولی دی. سمیع الله یوسفزی، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ملا عمر د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د هغه د ملاتړي د لشکر جنګوي د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. چارواکو وویل چې ملک اسحاق په پنجاب کې په یوه نښته کې ووژل شو. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې په تفصیل راپور لرو او اوس هم یو اورېدونکی دی، لنډ به واخلو. مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د ملا عمر د مړینې خبر مو واورید.
نیازی خبر کوم زابل تاریخ.
بله مهرباني.
زما په فکر باندې زما په فکر باندې د ټول خلکو د سلام علیکم چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ژوندی او دا چې څه کوي څه کوي هغه د مرګ په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي دا هسې یو 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 ځای او یو اتیاط یعنې بالکل په طرقاتو سره د خبره ده
یعنې تاسو هم
دغه خبرونه ورکوي چې هغه د سولي سره د مخالفي او غواړي چې افغانستان د سولي کوري افغانستان د امن کوري زما فکر باندې بې ځایه او بې اتیاط بې حقیقته خبره ده
بلې مننه ډېر وخت نه لرو ستاسو پیغام واورید په هر صورت ډیر وخت نه لرو کنه دا موضوع مو تاسو سره څیړل حتمن چې تاسو په کومو دلایلو وایي چې د هغه مړینې به د سولې په خبرو منفي اغیز وکړي په هر صورت د خبرونې نیمایي ته رسیدلی وو څلور نیمې بجې دي بیا هم احمد شیبر سټډیو ته راغلی دی او د افغانستان او نړۍ د لنډو خبرونو د خبرونو سټکی به واوروي
د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینوي چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر مړ شوی دی د سرچینې د نوم نشودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مولا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی خو په دې حال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان ظفر هاشمي وی چې په دې اړه د موثقو اسنادو تر پیدا کولو وروسته بل رسنیو سره معلومات شریک کړي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پښې د درملنې لپاره نن جرمني ته روان شو د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وی چې ښاغلی غنی د افغان ډاکټرانو د سلا مشورې پر اساس د خپل پښې د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه زامن او یو لسنه نور نن هغه مهال په پنجاب کې وژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي په پاکستان کې لتیرو دوه نوی رئیس د زیاتو ورشتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نور زیانمن کړي دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیاس وی ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده او د ترکیې د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر وی د ترکیې او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندي زون د جوړېدو پروګرام د انقری هچري او د کوردانو پر ضد یو اقدام دی
لا احمد چې برنمننه او سم په مکرې څو سپورټي خبرونه ده
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي رادیو څخه د افغانستان د شطرنج ملي ټیم تیر ورځ د مالدیف ټیم ته 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د شطرنج فدراسیون د سیالیو د تصدر کولو مشر عبدالخالق ویس ازادي رادیو ته ویل چې نن د دې سیالیو وروستۍ ورځ ده او د دې ورځې په پای کې به دا څرګند شي چې افغانستان به په کومه درجه کې ځای پیدا کړي د دې سیالیو د تصدر کولو لپاره یو 15 کسیزه د شطرنج لوبډله له افغانستان څخه مالدیف ته تللې د شطرنج سیالي د جولای په 30 د سریلانکا په کولامپور کې پیل شوی او نن به پای ته ورسیږي د دایروي کبډي دریم دور سیالي د لسو ټیمونو ترمنځ نن په کابل کې پیل شوی د افغانستان د کبډي فدراسیون مشر فرید زیایی ازادي رادیو ته ویل چې د کبډي د دریم دور سیالي د کابل او ولایتونو د لسو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي د غوره لوبغاړي د ټاکلو په هدف دی چې دایروي کبډي په ملي ټیم کې 45 لوبغاړي ګډون لري د شغلي زیایی په خبره په دې سیالي کې 200 د کبډي لوبغاړي ګډون لري شغلي زیایی زیاته کړه چې دغه سیالي به لس ورځې دوام وکړي د دې سیالي هدف د کبډي د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړي ټاکل دي ورسته خبر دا چې د جلسی او بارسلونا ټیمونو ترمنځ د فوټبال نړیوال اتلولي سیالیو په لړ کې یو پزړه پورې مسابقه د جلسی د ټیم په ګټه پای ته ورسیده د فوټبال نړیوال فدراسیون د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې د جلسی ټیم ایدن وزارت په لسمه دقیقه کې د دغه لوبې لومړی ګول وواهه د لوبې په دوهمه نیمایي کې د بارسلونا له ټیم څخه لویس واردو په 25 دقیقه کې او ساندرو ریمیرز د لوبې په 6-5 دقیقه کې جلسی ټیم ته ګول ورکړ او د لوبي په 15 دقیقه کې کاهل وتوانید چې د جلسی ټیم په ګټه یو ګول وهي او د لوبي پایله د فینالټي خواته یوسي خو په پای کې جلسی ټیم وتوانید چې په 15 فینالټي ټوپون سره د لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي د خبرنو پای
خبري ساعت له ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته په اوریدل شي د خبرونه په لومړي نیمه کې مو د طالبانو د مشر مولا عمر د ملي نه په اړه بیل بیل راپورونه واوریدل له پاکستان بیا د هغه د ملاتړي د پاکستان د لشکر جنگوي د دلی مش د مشر ملک اسحاق د وجل کیدو خبر ورکول کیږي ملک اسحاق چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریس نومول یو په پاکستان کې د شیعاګانو پر ضد خونړیو حملو اصلي طرح نومول شوی دی وړاندې په دې اړه په راپورونو مرکه سربیره د غرض افغانستان په اړه اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. د غرض افغانستان غلی اوبدونکي وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوي غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادو ته وړل کیږي. او د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي چې د 2018 کال نړیوال جام لوبو لپاره ښه تیاری نیولی دی. خو لومړی زو پاکستان ته، د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. چارواکو وویل چې ملک اسحاق په یوه نښته کې چې پولیسو محکمې ته انتقالاوه د وسلوالو لوري له حملې وروسته په متقابلو ډزو کې ووژل شو. دا پیښه د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل یې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګر سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکري جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګر نومي سیمې ته نږدې شوي چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکري جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای ووژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقات وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګر ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپک وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي اور تلمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې ول چې څه کم 15 کاله په زندان کې تیر کړي ول. که څه هم هغه په 2011 میلادي کال کې له زندانه خوشې شوی و خو تر خوشې کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو طرحې سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډېرو تروریستي پیښو کې ککړو خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشې کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاهي صاحب ډلې غړی او خو وروسته یې په دې ډله کې د اختلافاتو له امله پر 1969 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنګوي په نامه یوه بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکري جنګوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همدارز لال قاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي ول. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2003 میلادي کال د ملک اسحاق لشکري جنګوي ډله یوه تروریستي ډله وبلله او د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامله کړه.
وامورده چې د پاکستان د لشکري جنګوي د ډلې مشر ملک اسحاق له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. ویل کېږي لشکري جنګوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لرلې دې ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د زرګونو سخت دریزې ورکړې دي. دا چې د پاکستان د لشکري جنګوي د ډلې مشر په افغانستان کې د پروانو نا امنیو اتس ډول اغیز وکړي په دې اړه مې په پاکستان کې لپخوانی ډیپلومات احمد سعیدی سره څو شپې مخکې خبري وکړي او لومړی مې ورته پوښتنه وکړه چې د پاکستان د لشکري جنګوي د ډلې مشر وژنه به څه اغیز وکړي.
حقیقت دا ده چې ملک اسحاق د ملي او بین المللي سیاست کې یو پیژندل شوی تروریست او هغه هوادث چې په افغانستان به مخصوصا د شیعهګانو په مساجد کې یا په پاکستان کې شوی و عامل اصلي دا و. اما همیشه پاکستان منکر و چې ملک اسحاق نه ده، ملک اسحاق مشکل نه لري، حتی بعض وخت اعلان کړی و چې ملک اسحاق په پاکستان کې نشته. اوس چې ملک اسحاق نیول شوی د دې لپاره ملک اسحاق نه نوشتل شوی چې هغه راز و هغه نیت هغه پلانونه چې ملک اسحاق او د استخبارات پاکستان په دې کارو کې اخته و هغه به افشانه شي. یعنی پاکستان استخبارات د ترس نه د وحشت نه ملک اسحاق وژلی چې د ده راز افشانه شي د استخبارات پاکستان.
اسحاق.
سعید صاحب، ملک اسحاق تروسه څوزلی د شواهدو د نشټوالي له امله له بنده له توقیفه خوشې شوی دی، خو په وروستیو کلونو کې بیا هم تر نظارت لاندې و. تاسو چې وایي د دې لپاره چې ډېرو حقایقو نه دی پرده پورته نه کړي، ممکن دا یوه دسیسه وي چې اوس پاکستان د دې نوم ورکوي چې دی د ډزو په تبادله کې ووژل سو. له دې مخکې خو هم پاکستان دا امکان درلوده چې دغسې یو نوم ورته ورکړي چې ملک اسحاق ووژل سو. ولې اوس
پاکستان نه استخباراتي حالات چې د تروریسم سره اړیکې لري همکاري لري زیات احساس وي. بل خبره هم دا ده چې په دې وختو کې زیات اسناد او دلایل شته چې ملک اسحاق د داعش او د القاعده سره نږدې اړیکې هم پیدا کړي وو، نږدې کړي وو. یعنی پاکستان کوم سر منابع استخباراتي اکثر منابع ملی پاکستان په دې نظر و چې دغه سړی عمل د بدبختي دی او آیسا به سره اړیکې لري. یعنی آیسا د دې لپاره چې دروازه شانه شي دا کار کوي، کوم شرایط په منطقه کې د تغییر په حالت کې دي. هم د افغانستان په طالبان په منځ کې مذاکره روانه ده، هم په منطقه کې روانه ده. بیا د پاکستان د خپل حالت د تغییر لپاره دا کار کوي.
اسحاق ویل کېږي چې د پاکستان تحریک طالبان او له القاعده سره نږدې اړیکې درلودلې، دوی ته جنګیالي برابرول او دغه راز افغان طالبانو ته هم جنګیالي برابرول. د ده وژنه به په افغانستان کې د روانو جګړو باندې څه اغېز ولري ستاسو په نظر؟
اغېز به ولري په دې شرط کې ملک اسحاق نور تولد ونه کړي. دغه سړی د ملک اسحاق د اسحاق سړی و، د اسحاق په حکم دا کار کول تر هغه وخت پورې چې اسحاق وی حاضر وي په دې جنایت کې لاس ولري. تل ملک اسحاق چې موږ چې بیانه بل ملک اسحاق تولد کېږي.
احمد سیدی و چې د پاکستان د لشکر جنگوی د ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو په اړه نظر څرګندوه. ملک اسحاق له څو ملګرو سره د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې په یوه نښته کې ووژل شو. چارواکو وویل چې پولیسو محکمې ته انتقالاوه چې وسلوالو لخوا په برید وشو. له حملې وروسته په متقابلو ډزو کې نوموړی له خپلو دو زامنو سره یو ځای او دغه راز څو ملګرو سره ووژل شو. ملک اسحاق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریست نوموړی و. نوموړی د نوموړي تر مشرۍ لاندې لشکر جنګوي ډلې په پاکستان کې پر شیوګانو د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر ټولو خونړۍ حملې د 2014 کال په لومړیو کې په کوټه کې وشو چې له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. ویل کېږي لشکر جنګوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري، دې ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د په زګونو سخت دریځ ورکړې دي. په پاکستان کې د بشري حقونو مدافعانو تل د متقابلو ډزو په دا ډول پیښو شک څرګند کړی. دوی چارواکي تورنوي چې له دغه میتود څخه یا له دغه بڼې څخه د هغو جنایتکارانو او سخت دریزو د وژلو لپاره کار اخلي چې محاکمه کول سخت کار دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا له یوې خوا د پاکستان عدلي او قضایي سیستم ډېر سست دی او له بلې خوا هم د دې پر ځای چې د جرم له ځایه شواهد راټول کړي تر ډېره پر شاهدانو اتکا کوي. د اژانس دې مسلې ته په پام سره د اژانس په وینا دې مسلې ته په پام سره اکثره قاضیان یا پولیس او یا هم شاهدان له دې بیریږي چې کله دغسې تورنو کسانو په وړاندې څه وکړي ښایي له دوی غچ واخلي. ملک اسحاق په 2005 کال کې په رسمن له تورن کېدو وروسته توقیف شوی و او څو ځلې خوشې شوی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. مخکې مو واورېدل چې د طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه ولیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي چې نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د جمهوري ریاست یو ویان دغه راز وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د هغه د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دوهم دور به د راتلونکي جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې د عالي شورا غړي حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرک چی پلایو مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
در مجموع اثر ما او موضوع منشودن جنگ است.
پټوله کې زمونږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده. د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامدار پروسې تتلل ترڅو د ستونزو لارې ولټوو، دا به زمونږ لخوا وي او دا غوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
خاغلی دین محمد ویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقانی شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسطوال طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لمړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلې او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. راپورونه وایي چې د سولې دغه خبرې به په څلورو پړاوونو کې وي، چې ویل کېږي دریم پړاو به په چین او روسیې او څلورم یې په سعودي عربستان کې جوړ شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني، دا دوه تاثیر لري. دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي. او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د افغان اسلامي آژانس له قوله لیکلي چې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا کړې ده. په راپور کې راغلي چې سید طیب آغا تر هغې وروسته استعفا وکړه کله چې طالب مشرانو په قطر کې د خپلو استازو له مشورې پرته په پاکستان کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د دغه ډلې لخوا نه دی منل شوی، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د ټولو طالبانو استازي باید د خبرو ترمنځ راتاو شي، تر هغې پرته به خلک د سولې پر روانو خبرو بې باوره شي.
که پاکستان غواړي چې عملا په دې پروسه کې عملي قدمونه پورته کړي، د دولت ټول مخالفین چې هغه په هر نامه باندې باید ټول د سولې په مذاکراتو کې کښېني او په صداقت سره په دغه لاره کې ګامونه پورته کړي، او نړیواله ټولنه بیا په خاصه توګه امریکا هم که غواړي نور دغه مذاکراتو کې باید ټول ډلې ټاپلې په یو ګردي میز باندې کښېني، په هغې صورت کې یا کېدای شي چې یو نتیجه هم ترلاسه کړي. غیر دغه نه که یو دوه درې ډلې په شرکت کړي او نور بیا ورسره مخالفتونه کړي، زما په اند باندې د سولې په عملیه باندې بیا د افغانانو اعتماد هم کمیږي او په دغه کې به بیا د پردې شاته نور خبرې هم وي.
د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل او د مشرۍ پر سر د دوی سیالي روان وضعیت پیچلی کولی او افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې له ستونزو سره مخ کولی شي. د دوی په وینا د طالبانو د ډلې ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل تر ډیره د هغو فشارونو ښکارندویي کوي کوم چې په دې وروستیو کې پاکستان پرې راوړی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو خبری ساعت غوږی است. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو پوره کار کړی دی. د بورډ مسؤلینو نن خبر اعلان ته وویل د کرکټ شل اوریز نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په هندوستان کې پیلېږي. د بورډ مسؤلینو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپرې کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د دې بورډ چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شلوریزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هندوستان کې پیلېږي او دوی ورته د تیاریو پروګرامونه ترتیب کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیچا څخه ځان کم نه ګڼو. ستونزې که کومې وي هغه په ګوتو سوې دي، هغه ته به یو داخلي کمیټه کینی به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو او انشاءالله دا وعده در کوم چې په نړیوال شلوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوي رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي.
دوبو ویل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شلوریزو سیالیو په پروګرام کې نهم مقام خپل کړی دی. پخوا په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو، خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاوو وروسته وتوانېد چې د دې ټورنامنټ دایمي غړی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون له مخې 15 یو ورځنۍ او 2 شل ورځنۍ سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وویل چې د سریلانکا، پاکستان، هندوستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړي چې په راتلونکي کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ متخصصین سره له دې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریاوې ستایي، خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2016 میلادي کال کې د شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په شل اوریزو سیالیو کې د لوبېدلو ځانګړی مهارت ولري. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غوراوي کمیټې څخه به ما دا غوښتنې داسې یو لوبډله ورته تیاره کړي چې هغه صرف او صرف د شل اوریزو کرکټ لپاره ورته تیار وي. کار ورته پکار ده چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کړي، پلان ورته ورکړی شي چې 2016 جام جهاني لپاره مکمل د هغوی هغه پریکټس او تمرینات ټول د شل اوریزو لپاره ترسره کړي. زما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې داسې لوبغاړي شته مکه اوس نه دوی ته دا وویل شو چې تاسې به صرف او صرف د شل اوریزو لپاره ځان تیار کړي. غټه خوبي به دا وي چې د هغوی هغه پریکټس هغه تمرینات به ټول د شل اوریزو لپاره وي.
د افغانستان د کرکټ ټیم تیره میاشت د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې ترسره شوې 4 سیالۍ ګټلې او 2 بایللې دي. کارپوهان وایي افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریاوو ډېرې تمې لري او هیله ده چې دا ټیم په سیالیو کې د خلکو هیلې په پام کې ونیسي.
ومرده چه ده افغانستان ده کرکت ده ملی تیم مسئولین وای چه ده 2018 کال شل اوریزنو نریوالو جام لوبو لپاره پورا تیاره اینی ولی ده. ده افغانستان پشمال که غالی اوبدون که وای ده حکومت ده پاملرن لعمل ده دوی پلاس اوبدل شوی غالی پاکستان تقاچاق کی گیا و له غزای ده پاکستانی غالی و پنوم بحرانی و هیوادونو تا اوڑل کی گی. پشمال زون که ده غالی اوبدون که ده عمومی ټولنې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 19 اوبدل شوی افغاني غالۍ چې پاکستان ته انتقالیږي له هغه ځایه او یا په سلو کې بهرنیو هیوادونو ته د پاکستاني غالیو په نوم وړل کیږي. مجیب الرحمن حبیب زی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانی غالیو قاچاق او په نړیوال بازارونو کې د پاکستان پارماو نخان خرڅلایي په شمازون کې اقتصادي اندېښنې زیاتې کړې دي. په شمازون کې د غالیو اوبدونکو د اتحادیې مسؤلان د غالیو موجود اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې ډېری افغاني غالۍ د پاکستان پارماو نخه نړیوالو بازارونو ته پلورل کېږي. د شمال په سطحه د غالیو اوبدونکو د ټولنې مشر ستار بیگزاد وایي چې د کلونو را په دې خوا افغاني غالۍ په ښه کیفیت او د وخت د ضرورت په اساس برابرېږي، خو په اوسني حالت کې پاکستان تک اچاخی کی او له هغه ځای څخه بیا د یاد هیواد پارماو نخه نړیوال بازارونو ته لار پیدا کوي. ستار بیگزاد وایي چې د افغاني غالۍ 90 سلنه له هیواد څخه بهر ته صادریږي او ترڅنګ یوازې 10 سلنه د نه په کور کې پلورل کیږي. بیگزاد زیاتوي چې اکثر افغاني غالۍ اول پاکستان ته او له هغه ځای څخه پس امریکا او اروپا ته صادریږي. په قانوني او ډیری په غیر قانوني توګه افغاني غالۍ پاکستان ته صادریږي او له هغه ځای څخه نړیوال بازارونو ته لار مومي. پاکستان پرې خپل ان و نښان لګوي او وروسته یې نړیوالو بازارونو باندې خرڅوي. ښاغلی بیگزاد وایي چې د غالیو د غیر قانوني لیږد مسله یې په کراتو له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده، خو دوی یې په اړه بې پروا پاتې شوي دي. ښاغلی بیگزاد وایي افغاني غالۍ له دې سره چې پخوانۍ ښکلې نقشې لري، خو بیا یې هم د نړیوالو پیرودونکو د تقاضا پر اساس یې شل نورې نقشې هم ورته برابرې کړې دي. ستار بیگزاد یې په اړه داسې وویل:
در کل افغانستان 21 متر مربع قالین که 70 متر قالین که 15 تا 60 متر مربع قالین تقریبا
هر کال موجیوش لکه متر غالی چې 15 لکه شما زون ته مربوط کیږي، چې لاغه جمله یوازې 15 نوی زره افغانستان کې پرول کیږي او پاتې نور ټول بهر ته لیږدول کیږي. پر شما زون کې د غالی وبدون کو د اتحادیې مسولان په داسې حال کې شکایت کوي چې افغانی غالی د پاکستان پارما او نخه نړیوال بازارونو ته صادریږي، چې ورسره سم د شما زون د سوداګرۍ خونې مسول د افغان سوداګرو له لوري له هیواد څخه بهر ته د پانګې د انتقال په اړه اندېښنه څرګندوي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد عارف لیکي کچیر مولا محمد عمر مړوي د باید روخانه شي چې په کوم هیواد کې مړ شوی دی. له هلمند زموږ یو بل اوریدونکی لیکي چې د طالبانو مشر هیڅکله مړ نه دی، کچیر مړ هم وي د طالبانو په لیکو کې مخالفتونه نه راپورته کیږي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی هم له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دا خبره ناسمه ده چې امیرالمؤمنین ملا محمد عمر د مړ وي، هغه د مړینې خبر درست نه دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولي دي. افغان بیسی ماته سو اتل شمیرې له لارې ډیر پیغامونه را رسیدلي دي، موږ ټول نشو خپرولی خو په پروګرامونو کې هرومرو ترې انکار اخیستلی شو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغه د مړینې په اړه مخکې هم ځینې اوازې خپرې شوې خو د هغه د مړینې خبر تر اوسه نه و تایید شوی. سید اکبر آغا چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې یو فعال او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر دی، هم د ملا عمر د مړینې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک څرګند کړ.
دا اوسېدل ډېر خفیه وه، چا ته دا نه معلومېده چې په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، که په افغانستان کې چیرې دی که په پاکستان کې چیرې دی. نو په دغه نسبت پورې تر اوسه پورې دا خبره سرګند نه ده، لکه خلک چې وایي چې محمد عمر اخند مړ شوی دی. نو زه خپل دا وایم چې اوس دا خبره په شک کې پاتې ده او د دې ملګري چې دی دا خبره نه تاییدوي او دا ردوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 14 بجو له ازادي راډیو نه.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا د هغو مطالبو لنډه یادونه کوو چې په دې خپرونه کې مو راپورونه پرې درلودل. له طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې، نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. جمهوري ریاست یو ویاند وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې. په دې اړه مو دا موضوع مو وڅېړله چې که چیرې د هغه مړینه تایید شي، هغه به د سولې په روانو خبرو او دغه ورځ په افغانستان کې د روانو جګړو څه اغیز وکړي. د طالبانو د مشر د مړینې سره سم ټاکل شوی ده چې د راتلونکې جمعې په ورځ د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیا په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر ملک اساق له خپلو 2 ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. تغراز د افغانستان غلی اوبدن کې وایي چې د حکومت نه پاملرنې له امله د دوی پلاس اوبدل شوی غالی پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستانی غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مسؤلین دغه راز وایي چې د 2014 کال د شل اوریزو نړیوالو لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې د څو مسابقو په ګټلو سره نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړه.